السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې شولې. د یو بل پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سولامل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته برابر کړی ده. په دې خبرونه کې اوري
دا فعلا مسئله همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشه در یاد سم.
د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وجل کېدو په اړه مو د افغان او نړیوالو چارواکو په حواله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کېږي. دغه راز اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمان ته به غوږ سو.
افغان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عملیاتو کې د طالبانو په مشر مولا اختر محمد منصور د عملې خبر تایید کړی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورځ عملیاتو په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین د منګولو خوشی شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عملیاتو کې د طالبانو په مشر مولا اختر محمد منصور د عملی خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مړی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي حکومت هڅه کوي په دغه عملیاتو کې د مولا منصور برخلیک وڅېړي او نتیجه یې له خلکو سره شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډیر احتمال شته چې مولا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي.
مقامات ایالات متحده امریکا حکومت افغانستان
دی وی د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانستان ته خبر ورکړی او ډېر احتمال شته چې دی په دې عمله کې وو وجل شي. مخکې تر دې امریکایي چارواکي ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی. په واشنگټن کې چارواکي ویلي چې دا حمله په پاکستان کې د نننه شوې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې دستور ورکړی دی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو شمیر غړو د دغه حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبانو لپاره یو لویه ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټډ پریس د طالبانو د یو قومندان مولا عبدالروف په حواله لیکلي چې نوموړی د ملا منصور وژنه تایید کړی ده. او هغه خبر چې دا اوس را ورسېدو د ملي امنیت ریاست څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو مشر اختر محمد منصور د مازیګر په 3:45 دقیقو پاکستان په بلوچستان ایالت کې د البندین په نوم سیمه کې په یو هوایي برید کې لمانځه تللی دی. یعنې د افغانستان ملي امنیت ریاست د ملا اختر محمد منصور د وژنې خبر تایید کړی دی. تکر شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. د ولسمشر د وایان یو مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په همدې هدف د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره تهران ته سفر وکړي. دغه سفر په داسې حال کې کېږي چې تکر شوی د هند صدر اعظم نن یک شنبه د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته ولاړ شي. ولسمشر غنی اوسمهال د ثبات او آرامۍ په کنفرانس کې د ګډون په هدف په قطر کې دی. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولاړ عملیات په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین له منګولو خوشی شوي دي. د هلمند ولایت د مقام دفتر وایي چې دغه عملیات تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تر نور نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ورته دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کوي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله به دغه هیواد ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلویښت بدلونونو په اړه ده. خو دوه تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې 15 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د 9 کلن زوی رستم امام علی ته لار پرانستل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته در دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ، پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلې بندیزونه لرې شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت دی روسیا او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډی په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د 33 قربانیانو د نږدې خپلوانو نمونه لیکلي چې په دې پیښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د 10 ملیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 کال د جولای په 18 په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیان دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف انټرفاکس خبري اژانس د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسیدلي. او اتریش باندې د ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې خای د اروپای اتحادیه لومړنۍ خي اړخي ولسمشر وټاکي. نظر شمیرې نه خي چې د ازادي د ګوند کاندید نور بټ هوفر او د شنو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلنټرمنز به سیالي ډیر نږدې وي. نور بټ څوونه مخکې له انتظار لري په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره لومړنۍ دور وګاټه. کارپوهان وایي د هغه کاندید دو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاری او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د یو خې ارخي مشر برلیتوب به پر ټولو اروپایي اتحادیه چې 28 غړي لري او د کډوالو ستونزه په یو لوی سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اوتریش تیر کال په خپل خاوره کې نوي زره پناه غوښتونکي منلي چې دا د هیواد د نفوسو څخه باندې 1% دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه موندلای سئ. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. روانه خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د ملا اختر محمد منصور یعنی د طالبانو د مشر د احتمالي وژنې په خبرګون د افغانستان د دفاع وزارت وایي
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
پر همدې موضوع د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې هم در سره شریکو. په یو بل راپور کې دا لرو چې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه د په وینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان وي. دغه راځوري چې د پکتیکا چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وه افغان ځواکونو ته وسپارل.
پریسپی د اولباندی هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شو.
که وخت نور مسائل هم څېړو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د روغتي خبرونه لا یاد مباسي. سب په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او نږدې لس دقیقې سولې تاسې د ازادۍ راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه باندې د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملا اختر محمد منصور احتمالي وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. د دغه وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل د منصور له وژل کېدو وروسته به د لنډې مودې لپاره جګړې شدیدې سي، خو د وخت په تیریدو به طالبانو د جګړو پر لیکو هم منفي اغیز وکړي. په اړه از ما همکار محمد حدیث پردیس په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات راکوي.
بله سلام عل صاحب، مخکې له دې شیبه وړاندې د ملي امنیت ریاست هم د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړې. دغه ریاست له لوري په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د مازیګر په 3:45 پاکستان په بلوچستان ایالت کې د البندین په نوم سیمه کې په هوایي برید کې لمنځه تللی دی. د دغه اعلامیې په یوې برخه کې دا هم راغلی چې منصور په دغه سیمه کې په یو موټر کې له خپلو ملګرو سره سپور و چې په نښه شو او لمنځه وړل شوی دی. د اعلامیې په یوې برخه کې زیاته شوې چې ترهګر باید په دې پوه شي چې د ترهګریزو بریدونو د دوام په لړ کې به دوی لمنځه وړل کیږي، او که غواړي له مرګ څخه خلاص شي نو د خلاصون یوازینۍ لارې دا ده چې دوی باید خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ویان یو ویان محمد راتمنش د یکشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د منصور د وژل کېدو له امله به زیاتېدونکې جګړې لنډمهاله خو د وخت په تیریدو به د طالبانو لیکې کمزوري شي.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو قایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرته محمدوال سیمه کې ملا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د افغانستان د ارګ مانی هم د امریکا لخوا پر ملا اختر محمد منصور هوایی برید تایید کړی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ډاډ ورکړی چې ژر به د اختر محمد منصور د برخلیک په اړه جزئیات خپاره کړي. د افغان حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې په زیات احتمال به ملا محمد منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی وي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر ملا محمد عمر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دل مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د اختر محمد منصور وژنه د افغانستان پر جګړې بې اغیزې نه ګڼي.
مننه کوم محمد حدیث پردیسو چې د افغانستان د دفاع وزارت خبرګونې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژنې په ارتباط باندې شریکوي. لکه څنګه چې د حدیث پردیس په راپور کې واردل، د افغانستان ملي امنیت هم د وژنه تایید کړې ده. اخوا د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې ملا منصور سوله نه غوښتله او د جګړې پلوی و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې پکې خوندي دي. په دې اړه به نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که چیرې د ملا منصور وژل کېدل سل په سلو کې تایید شي نو دا به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي.
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفاده له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د امریکا دفاع وزارت د شنبه په ورځ نوښته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی. لویدیز خبری آژانسونه خبر ورکوي چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی. د افغانستان جمهوری ریاست هم پر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې حمله تایید کړي، خو ویلي دي چې څېړنې روانې دي ترڅو معلومه کړي چې رښتیا هم ملا منصور وژل سوی او کنه. له ارګمانۍ څخه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ملا منصور احتمالي وژل د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت دی چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د احتمالي وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قومندان ملا عبدالرؤف آسوش چې تدپرس خبری آژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامی به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیچ چا ته امتیازات ورنه کړل سي،
به هیچ ګروهی داده نشده.
افغان حکومت د څلور اړخیزو غونډو بحثونه د سولې خبرو ته هیله مند کړي وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو دیرشمې نیټې خونړۍ حملې د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریز جدي کړ. هغه مهال حکومت وویل چې پاکستان او د څلور اړخیزو غونډو نور ښکېل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل کېدل به رښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او که نه، او آیا له دې سره به د سولې پر وړاندې د طالبانو دریز کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب سي.
د رحمت الله افغان راپور موردی باید ویم چې دا راپور مخکې تر دې چې د افغانستان ملي امنیت د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړي چمتو سوی وو. بیا هم پر همدې موضوع چمتو کېږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نښه کړی دی. جان کری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن یې په یو کنفرانس کې وویل ملا منصور ځکه په نښه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته یې ګواښ پیښ کړی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حملې په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بي پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښې سپاره وه. شغلی کیری په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکي افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیش کړی وو. جنکيري زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت ښوولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دوی وویل سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن د اسلام آباد په یوه اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې وه چې دغه حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو دونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوشیټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی و. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای سي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ څپو 1216 نوي باندې واوري او دغه راز د انټرنیټ لالاري، یعنی په ازادي رادیو ټکی کم کې په نه یوازې په ټول افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. اوس هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع بیا هم تنقید او همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود را سره مل دی. حاجی صاحب اول خو مو سلامونه ومني، تاسو به په جریان کې است څه فکر کوئ دغه اقدام به آیا د هغه ژمنو یو برخه وي چې لمخې ویل کېدل چې البته په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې ویل کېدل چې کچېر طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسي نو پوړاندې به پوځي اقدام وسي، آیا دا د هماغو اقداماتو یو برخه ده چې د امریکا متحده ایالاتې ترسره کوي او که څنګه؟
تاسو لومړی سلامونه او ښې هیلې. زما په اند باندې تاسو پوهیږئ په دې وختونو کې د امریکي او د پاکستان ترمنځ په مالي مسایلو باندې ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې دي. یعنی امریکایان غواړي چې خپل کومکونه په پاکستان باندې قطع کړي، او یو لامل ہے همدا خبره ده چې دوی باید افغانانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو زما په اند باندې کېدای شي چې دلته د امریکایانو د پاکستانیانو سره په تفاهم کې دا سړی وژل شوی. دویمه خبره دا ده کېدای شي چې پاکستان هیڅ خبر هم نه وي دا کار امریکایانو کړی، خو په هر صورت شرمې رسوایی پاکستان ته متوجه ده. بله خبره چې عمده او مهمه ده هغه دا ده چې د ملا اختر محمد منصور وژل فکر نه کوم چې د طالبانو په تحریک په تیره بیا په دې جګړې باندې
طالبانو ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ چې و دوی به بیا هم د سولې خبرو ته حاضر سي او که څنګه لا به هم لکه څنګه چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې به دوی نور هم به زور ورکړي جګړې ته؟ تاسو تحلیل څه دی؟
د سولې پروسه چې کله ما خوانی شوروي اتحاد په وخت کې چې افغانستان او پاکستان او شوروي په هغې وخت کې په سولې خبرې کولې د جنیو مذاکراتو د هغې وخت نه تر دغې لحظې پورې چې ما تا خبرې کوو، په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره درې مهم ګامونه باید واخیستل شي. په لومړي ګام کې د پاکستان او امریکې تفاهم دا ډېر غټ شرط دی. په دویم ګام کې د امریکي او د طالبانو تفاهم شرط دی. په دریم ګام کې بیا د طالبانو د افغان دولت تفاهم رامنځته کیږي، پرته د دې نه چې امریکا او پاکستان تفاهم ته ونه رسیږي، امریکا او طالبان سره خبرې ونه کړي. تاسو ګورئ د حکمتیار صاحب پروسه، دا پروسه هغه ورځ شروع شوې وه لومړني مشکلات یې بین المللي اړخ درلود چې اول هغه حل شو، بیا وروسته د دې نه افغانانو سره دوی کېناستېدل. نو زه فکر نه کوم چې دغسې څلور اړخیزې مذاکرات دې کوم ګټوره پایله ولري. هغه یوازینی عامل دا دی چې د امریکي او پاکستان مسله او امریکي او طالبانو مسله ډېره مهمه ده. وروسته د دې نه کېدای شي چې بیا که چېرته دا ګامونه پورته شي سولې ته بدل ته لاره هواره شي.
بله، تاسو مخکې د شوروي اتحاد مسله یاد کړه. یو بل موضوع چې د روسیې د بهرنی چارو وزارت په دې وروستۍ کې ویل هغه دا و چې دوی دې ته چمتو دي چې د طالبانو په وړاندې هغه بندیزونه چې دي هغه لری کړي، یعنی په یو نه یو ډول د دوی سره د ارتباط مسله یاد کړه چې ګویا روسیه هم د دوی سره اړیکې غواړي وساتي. فکر کوي دا د امریکا د اقدام به یوازې د پاکستان د خبرګون د پاکستان د اقدامات په خبرګون سوي کنه دا د روسیې سره هم ارتباط لري د روسیې د دې موقف سره؟
تقریبا په دې تیرو څو بیاشتو کې پاکستانیانو وشو کړی چې روسیې سره خپل روابط ډېر حسنه کړي، بیا په دویم ګام کې د روسیې او د طالبانو روابط سره ټینګ شو. نو زه فکر کوم چې خپله د روسانو رانږدې کېدل پاکستانیان ته امریکایانو ته ښایي که چېرته دلته زموږ شرایطو ته تاسو غاړه کې نه دی، روسان هم د دې مسلې نه ځان لرې نه احساسوي. یعنی په هر ډول پاکستانیان غواړي چې په امریکایان د روسانو نه وډار کړي، یعنی داسې دا مسله راوښیي چې روسان د طالبانو سره هم ارتباط لري او طالبان روسانو ته نږدې دي. زه فکر کوم چې دا ټول د پاکستان یوه لوبه ده، پرته د دې نه چې امریکایان خپله دې قضیه کې مستقیم ګامونه وانخلي د روسانو د نورو په هلو ځلو باندې کومه نتیجه زه نه ګورم چې
څه
به رامنځته شي.
بله مننه کوم د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې د اغیز په ارتباط باندې خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم یو بل مطلب راخلو. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي و افغان ځواکونو ته وسپارل. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره زموږ همکار احمد شیبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې ده چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو سو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې وویل
د ډیورنډ په کرښه باندې د زمونږ د شرقي همسایه افغان پاکستان هوا د افغان په دغه کورونو کې په ډیر ځان کې تجاوز سره او بل اخر په بازارونو کې تاسیسات راغولي چې انګوراله هم د هغه د جملې نه و او په تیر کال کې دا تاسیسات یو څنګه راغول شول تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایه توپ او خو اړیکو د ټول نړیوالو سره خاص د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل ځلې د هماغه ورځ نه شروع کړل او بل اخر منګا تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړه. د هغه دغه نوې دندې دغه حالې ځلې په نور هم لا ګړندې کړلې او په پرسی ډول باندې د انګور اډې ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو پر سپیډ اول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي خواو ته تسلیم شو.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوې دي او څومره دي
دا تاسات په هغه ساحو کې چې په خوا پراتو او بل اخر هغه یو دروازه ده چې په څیرو کې موږ د اتر هغه تحصیل دم او په هغه څنګه کې یو بل ساحه چې دی قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی د دې د بډباش ده په کې وو یو اندازې باندې دا راته ساتو چې دی د ډیر کولو کوشش تا په روس کال کې تاسو به شاید وای چې په لسم سرطان یو جنگ هم وشو د قهرمان ته کې شهید شو او بل اخر او دغه فاطم لستانه په وژل شوی او هغه دروازه او دروازه سره نور یو څه تاسو چې دا افغانستان دولت نن تسلیم شي
تاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې او امنیت کې څه بهبود رامنځته شي.
پاکستان دولت متاسفانه چې باغه د خګوندې ټوب موصول هیڅ خنو مراد کړی خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو حق سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ورکړه او په دې وروستیو کې تاسو څنګه څنګه کې متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونو د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې وروستیو کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دیتا مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږي او دغه هم یو نیک ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارق چې زموږ همکار احمد شیبر سره مرکه کوله.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دوهمه نیمه کې لاندو خبرونه او اقتصادي خبرونه ورسته لیاده مباسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالمتین مسروری د فاریاب ولایت څخه په خپل پیغام کلیکلی دی د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل که رښتیا وي نو دا به د طالبانو اختلاف ډیر کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي کچری ملا منصور د ملا منصور مړینه تایید سي نو دا به طالبانو ته لوی گزاروي او د طالبانو ترمنځ اختلافات به تر دغه هم ډیر سي. فضل محمد د کندهار څخه لیکلی دی، په د زما نظر دا دی چې د ملا اختر محمد منصور وژنه افغانستان کې د سولې خبرې البته د دوی پیغام په سمه توګه نسو لوستلی، خو یو بل پیغام راخلو. د نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني لیکلی دی، اوسمهال طالبان د سیاسي جګړو او پردیو د شوم اهداف لپاره قربانیان دي. تر څو چې طالبان د پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه نه کړي، نو د طالبانو برخلیک به د ملا محمد منصور، ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر غوندي به وي چې د جنازې مستحق به هم نه وي. البته کوم پیغامونه چې می ول وستل دا د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه دي. په خصوص سات په افغانستان کې د مپرین دونیم بجې سولې یو اربیا لند خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور په خپل نقلي واسطه کې د بلوچستان په البندیان سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لاسلیک شي. د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ولړ عملیاتو په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین له منګولو کوشش شوي دي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې د دولت اتلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د ایران د بارنیو چار وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د وی ماليزیایي نسکوري شوی الوتکه د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش پنند ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې خایي د اروپאי اتحادیه لمړنۍ خيړ خې ولسمشر وټاکي.
وسم له مرزی احمد زینه د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا خبرونه له فرشته ندا سره لیدم مباسي.
د افغانستان جمهور ریاست وای ته مده سبا د شنبه د چابهار بندر درې اړخیزه ترانزیتي تړون د هند، ایران او افغانستان ترمنځ لاسلیک شي. د جمهور رئیس مرسیال وین شاه حسین مرتضوی نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او د هندوستان له صدر اعظم نارندرا مودی سره ګوري او د درې وړه هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو لخوا دغه سند لاسلیک کیږي.
نموړی
ویل تمه د افغانستان، ایران ولسمشران او د غرض هغه آیات چې له هندوستان څخه راځي د درې وړ هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو لخوا د چابهار بندر سند لاسلیک شي. د چابهار بندر لاري افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصلي کی او د هند بازارونو ته به هم په اسانۍ افغان سوداګر لاسرسي پیدا کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې سکل د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې په ځانګړي ډول په هرات او بلخ کې د زعفرانو حاصلات زیات شوي دي. د کرنې وزارت بیان لطف الله راشد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه 3.5 کیلوګرامه زعفران راټول شوي دي.
حاصلات زعفران
نموړي ویل سکل د زعفرانو حاصلات زیات شوي دي. په ځانګړي ډول په هرات او بلخ کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. نمو وړي وای چې اوس مال هم کروندګر د زعفرانو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سکل د هیواد په درويشت ولایتونو کې د زعفرانو اصلاح شوی تخمونه توزیع کړي. د افغانستان زعفران دوبی، ایتالیا، امریکا، لندن او هند ته صادرېږي. او د شهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 300 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 نوي افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1460 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکالیف گرده صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700 822 755 و 0799 2540 در تماس شده و سوالاتتان با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گرده معلومات بتین که چی فعالیت های را در بدن اجرا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام احترام. قبل از این که در مورد وظایف گردگه بزنیم، بیننده ها باید بفهمه که گرده های انسان که هستن، وقتی که انسان در حیات داخل رحمی باشه یا در رحم مادر، هر دو گرده ها در پلویس یا حوصله ساخته میشه و بالاخره به طرف فلانک یا ستون فقرات میره و به شکل غیر تناظر یا غیر متناظر جا به جا میشود. گرده ها عموما دو عدد میباشه که شکل آن مثل لوبیا میباشه و وقتی که یک طفلک یا نوزاد از مادر تولد شود، سایز یا اندازه آنها تا 4.5 سانتی متر میرسه. در کاهلان اندازه هر دو گرده از 9 تا 12 سانتی متر طول داره و از 3 تا 5 سانتی متر قدام خلفی اندازه داره. هر دو گرده ها توسط یک کپسول پوشت شده که به نام رینال کپسول نامیده می شود و خود گرده از 4 قسمت عمده ساخته شده که یک قسمتشان کپسول گرده یا پوش گرده است و دومین قسمت مهمی که هستند که وظیفوی است با نام کورتکس یا پرانشیم نامیده می شود و در داخل پرانشیم ما شما به نام میدولری پیرامیدز از 8 الا 18 عدد داریم و بالاخره پلویکلیسل سیستم با هم یک جا شده حالب از گرده بیرون میره و حال پایپی هستند که ادرار از گرده به طرف مثانه و بالاخره از طریق اهلیل یا یورترا خارج میشه. یعنی به شکل خلاصه سیستم اطراحی از 4 عضو عمده ساخته شده که دو عضو هر دو گرده ها هستند، دو تا حال بین است، یکی مثانه و یکی اهلیل. آل گرده ها به شکل غیر متناظر موقعیت داره. گرده راست به کمکی پایین تر موقعیت داره و گرده چپ که هستن کمکی بالاتر، یعنی از 1.5 الا 2 سانتی متر تفاوت موجود هستن، چرا که بالای گرده راست ما شما عموما وقتی که میبینیم جگر موقعیت داره و امی خود جگر وزنش 1.5 کیلوگرم است و فشار وارد کردن. گرده ها اعضای حیاتی بوده، یعنی بدون گرده ها زندگی امکان نداره. از همین خاطر چندین وظایف بسیار عمده که هستند، اولین وظیفه گرده ها وظیفه اطراحی است. وقتی که در وجود فضولیات جا با جا شوه و بالاخره توسط گرده ها فیلتر صورت میگیره و توسط ادرار از وجود خارج میشه. دومین وظیفه مهم گرده ها اینمی استند که فشار خون کنترل می سازند. سیومین بزرگترین وظیفه گرده کنترل خود آیون های بدن بوده. چهارمین وظیفه گرده پیچ بدن منظم و در حالت نرمال نگاه می کنه. پنجمین وظیفه وظایف میتابولیک هستند. و ششمین وظیفه حتی گرده ها در ساختار یا ساختن خون به ما شما کمک میکنه. همچنان وظایف دیگه هم گرده ها داره. اگر خلاصه بگوییم که بدون گرده ها زندگی امکان نداره یا امکان ناپذیر هستند و ما شما باید چطور امی گرده هایی که خداوند به ما شما هدیه داده چطور نگاه کنیم، چطور باید از امراض جلوگیری صورت بگیره و امراضی که ما شما در برنامه داریم بیادار میشیم چطور از یاد جلوگیری شو و باید نطور امراض مبتلا نشویم.
صحبت میکنیم در این مورد دکتر سیبال، برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، خدمت ما پختنه د زمما د ګردو مشکل ده، مشکل ده چې دا کوم یونانی دوا استیز د سنگل دی یا بل دغه شی دی فلوکساسین دی، دا ګولې کوم کوم نتیجه نه ورکوي دا سلام کوم د مخصوصه دوا به راوخی.
څه مشکل ده تا ته؟
مشکل کوم ده د بدو کې مشکل ده.
څه درد لري پټشو کې دی یا وډوډو کې دی تیګي دی؟ څه مشکل درته پیدا شوه چې ته دوا غانې خلې؟
درد مې د پټو کې باندې درد ملانین دي، خو یې خیا د سوزا کانه من کله وخور سره وي، بیا د سنگل شکا کې و خرم ډیر وخت و خرم، بیا خیا ما بیا نو دوا مو چې حکومت نتیجه نه ورکوي. دا
رانی میتیاز خو دې ور سره نه سوځي
که
داش باید اوقات کې څه ډېر وخت نه وي. د تاسو میتیازو یارانو مې نه ټیکړي تلویزیونی مې نه دې کړي که په خپل سر باندې درمل خوري.
یا نه مخه مې کړي دې اوس مې پیل نه دې کړي، مونږ په سارا کې یو د مخه مې کړي کوم نه څه خاص نه دوته دې ما دې لکه کم چیرته
زمنګ سره اوس ان شاء الله زړه پورې جواب درکو.
بفرمایئ ډاکټر صاحب.
مهمه خبره خدا د هر هغه سوک چې د ملا یا د تشو دردونه ولري ضروری نه ده چې دا به د پښتورګي لامل وي. کله کله داسې کیږي چې ناروغ د ملا یا د ستون فقرات یا خپل د سپاینل کارد یعنی خیشوکی دردونه لري، د خپل مهره سره نږدې شوی د فشار لاندې وي، عضلي عصبي دردونه هم کولای شي، حتی ځینې خلک د دندې لامله مثلا ځین خلک دی په چوکۍ باندې د ډیر وخت لپاره کمپیوټر تکینی، کله چې دوی را پاسیږي یا به د غاړې شخوالې لري یا به د ملا دردونه، یا ځین خلک په کلو باندو کې شاقه او وزمینه او درانه کارونه کوي چې دغه کارونه هم کولای شي چې د ملا دردونه راو پاره. نو ښه خبره دا ده چې دا ورور باید د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي او بل اخره بهترین اسانه ورزانه معاینه چې د تلویزیونی معاینه ده، تلویزیونی معاینات به د وګورو چې آیا په پښتورګو کې مستون زنشته دي، د پښتورګو اندازې نورماله ده، تیګلری کنه لري، التهابي حالت شته کنه شته، حتی مسانې مور سره قتل کیږي که چیرته التهابي وي، او په زمین کې که درنو میتیازو معاینات هم وکړي لازمه درملنه به ورته وشوي، ان شاء الله د دې ستونزې څخه به په امان پاتې شي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر دیگه ما روی خط حسن عبدالله از قندار. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
نوغه د ډاکټر صاحب سلامونه او تاسو ته سلامونه او د ډاکټر صاحب ته میډه پوښتنه ده چې دغه چې خپل د معاینات نوم وکړي خو هغه د کمزوري معاینات وکړي، اگر ټول شی نشته او دغه چیز مو چارې چې مې دي دغه وته مو چارې بل چې تاسو دې ډېر درځم به هیڅ یې خو به ډېر درځم.
ښه ته شو می تاسو کې خدای وینه نه راځم دلا جانم
یا شی نشته اگر نشته خو دې چې بوت شمه تل نه ټول چای دې ډېر ګرځي.
ښه سوخت خور سره نه لري
یو وخت وخت به خیره چې ام یو مخ وخت ته ورډن دی ژوند.
ښه زیاته تند خور سره نه لري
تند ځوان تند لري مې چې وره په وبم درته شمه لای په ونیم
او څو کال نه
دا چې دې استلری سکال عمر بي.
ښه او خوراک خور سره ډیر زیات نه کې لوګه خو ډیر نه ده
دوه ځینې بیا د دې د کای چوي څنګه په تامه لا دی ری څه وځي مې د دې د کای
وزن خود نه دی بایللی
وزن کرتا
دوه دوه یعنی د پخوا په پرتله خو کم شوی نه دی سمه ده زمونږ سره ملتیا وکړه.
تشکر ډاکټر صاحب. فرمایئ
عبدالله جان د کندهار څخه ټلیفون کړی دی چې تشه میتیازې مې سوځي او به ډېرې سکمه او ډېر زیات مې ځغلوي. لومړنی علت زیاتو تشه میتیازو کولو ممکن همدغه خپله سوزاک واوسي، ولی نور لتون ما تر ولی زنه پختنه وکړه چې تند خود زخت ډیر نه ده ولګه خود نه ډیریږي د وزن بایلخت کله کله د شکر ناروغي
احتمال
هم په دغه شکل سره راخکار کیږي او احتمال موجود وي. نو د عبد الله جان څخه مې خواهش او هیله ده چې دا باید دیو داخلي متخصص ته رجوع وکړي، خپل مکمل معاینات وکړي او د ساده د رڼو میتیازو د معایناتو نه شروع، حتی که د شکر معاینات هم خپل وکړي او د تشخیص مطابق ورته ډاکټر صاحب انشاءالله دوا او درمل ورکړي، خدای پاک ورته شفا ورکړي.
حتما. بازم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب. بله.
و علیکم سلام.
تشکر توخی صاحب، سلامت
باشین.
بفرمایید بگوین. بفرمایید سوالاتتان رو مطرح کنید توخی صاحب.
محترم دکتر صاحب بخنید پوښتنه ده چې د ګردی یا د بګوګي د مریضي نښې او علامې او قرائنې چې سیدي چې هغه مفوس چې د دې ښکاره علامه څه علامه کېدلی شي، او بل که چیرې له یو انسان څخه یوه ګرده لري چې په کلي توګه نیسو نابوده شي، آیا انسان کولی شي چې په دغه یوه ګرده باندې خپل ژوند او حیات دوام ورکړي؟
تشکر توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب توخی صاحب، ډیر زړه پورې پوښتنه وکړلې. د بډوډو د ناروغۍ او علامې زخت ډیرې دي، ممکن په ناروغ کې فقط یو ډول علامه راښکاره شي، هغه د تشو درد. دغه درد ممکن په تشو کې موجود وي، یا درد ممکن د ملا تیر خواته انتشار وکړي، یا کله کله که چیرته د بډوډي څخه کومه تیګه خطا شي او پایپونو ته غورځيږي، نو د تشي یا بډوډي د درد سره سره به مریض ته په ناصافي ډول باندې کانګ یا استفراق یا زړه بدی رامنځته کیږي، او ممکن ناروغ وي چې ډاکټر صاحب په تشو میتیازو کې مېوي ناراضي. د دې سره سره ممکن که چیرته میکروب ورسره زمیمه شي، ناروغ به تشو میتیازو ته ډېرې زیاتې منډې وهي، زر زر بزی لګ لګ میتیازې بکی، او وای چې ډاکټر صاحب د سره مسانه په اساسي شکل سره نه تخلیه کیږي. خود دغه اعراض او علائم نظر ماشومانو ته، ځوانانو ته او زړو خلکو ته فرق کوي. هغه کسان چې د هغوی عمر یا منګ ډیر زیات وي او د پروستات غوټه هم عمر سره غټه شوی، ممکن دا خلک وای چې ډاکټر صاحب زما تشه میتیازې چې دي دوه تار راځي، په سختۍ باندې تشه میتیازې کوم او زور وهمه، او بیا هم مسانه مې په اساسي ډول سره نه تخلیه کیږي. دغه په عمومي ډول سره نخې نخانې دي، خو د دې سره سره ځینې سیستمیک اعراض او علائم هم که چیرته موږ او تاسو نظر هر مرسته بیا فرق کوي. که چیرته یو ټی آی یا یورینری ټریکټ انفیکشن یا د سوزاک مسله من سره چې ممکن د دې ټول علائم سره سره مریض ته بل لړزه پیدا شي، زړه بدی کانګ ور سره پیدا شي، بیشتیای پیدا شي، نو که چیرته خدای نه خاصه پښتورګي ادمي کفای خواته تللی وي، پاغه کې به خپل نور نخې نخانې من سره راځي چې د یوریا سبب سومره په وینه کې لوړیږي، دوم روان دی بنه درمو. ولی رازو دویمه پختنه ته
ګرده
چې دا ډیره زړه پورې پختنه ده. او ګوري الله جل جلاله انسان ته ولی دوه سترګي دوه ګردي ورکړي دي، تا په دې معنی باندې کچیرته او ګرده خراب شي او وستل شي، بل ګرده به د دې ګردي په ځای باندې دند اجرا کوي، او دغه ګرده الله پاک ورته امر کوي چې د بل ګردي په مقابل نه یو خنشته دی، د خپل ځانګړي ګرده چې د ځان غټوي دا په فیزیولوژیک ډول سره غټه شي، او د دواړو پښتورګو دند به په ډیر ښه شکل سره اجرا کوي. که چیرته د غیوی ګردی څخه موږ او تاسو په ښه شکل سره ساتنه وکړو، تر څو چې موږ او تاسو الله سمره عمر ټاکلې وي، کلونه کلونه، حتی یو لسیزا دوه درې پنځه لسیزې کولای شو چې په همدغه یو ګرده باندې موږ او تاسو ژوند وکړو، هیڅ واخ خوشکنځه به ان شاء الله نو وسی.
سلامت باشین. می برادر ما صابر از ولایت هلمند روی خط هستن. بله.
سلام علیکم.
سلام صابر جان.
سلام نو دکتر
صاحب. صابر جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
از ما دکتر صاحب خدا کا سوال چې زه خپل له بده کوم مریض لرم، اما په زیات په دارو وی ما یو بده کوم چې دی هغه چیر کلری
چیزی گفتنی نداره؟
نه انشالله چیزی گفتنی ندارم. گفت که یک چیزی که با شما بدبختانه در جامعه خود یک اصلا رسم رواج شده، گرده چرگ داره. از برای خدا با کدام دلایل گرده چرگ داره؟ یک مریضی که همیشه کمر دردی داره، هیچ اعراض علی مشواهد میکروب نمی داشته باشم. باش طور مثال ما با یک مریض خود معاینات عادی ادرار توصیه میکنیم، ادرارش پاک صفا پیش ما و شما میآیم. از نظر سونوگرافی هم یا از نظر معاینات تلویزیونی گرده
ندار.
از نظر سایز و شیپ و منظره هیچ چیز مشکل نداره، ولی بازم بازی مسائل هستن که چرک داره. ای یک اصطلاح بسیار غیر علمی بی جای هستن. صابر خانه په یاد ساته چې د پښتورګو چرک چي دی، دا کله کله دغه مسانه کې التهابي شي یا خپل پښتورګي په التهاب باندې معروض شو، چې هغې ته موږ او تاسو نفرایټس وایو. د پښتورګو التهاب پیالو نفرایټس، د پښتورګو د پیلویک الیسل سیستم التهاب، پایو نفروسیس، خپل په پښتورګو کې د زو او چرک راټولېدل چې هغه بیا په داسې شکل نه وي، هغه یو شدید حالت دی. ممکن مریض پکې بستر شي او د بستر دوامدار تداوی ته اړتیا ولري. خو ټولو هغه اوریدونکو ته چې زما غږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او حتی په نورو ځایونو کې اورېدی، که غواړی چې پښتورګي سالم واوسي، اوړی راغی، هوا ګرمه شوله، هر انسان باید د 3 لیټر څخه په 4-7 کې زیات مایعات واخلي.
ای
موثر است، خصوصا برای کاهلان، نه برای اطفال. طفلی که مثلا 5 کیلو 6 کیلو 6-7 ماه باشه و 3 لیتر آب برش بیت، خیلی خزیات ظلم هستن. نظر به اقلیم، نظر به درجه حرارت، نظر به جسامت و نظر به سن، نظر به وزن، باید مایعات کافی باید بگیره. یک چیزی که بسیار مهم هستن که ما باید یادآوری کنیم، انسان خودش یک لابراتوار است. امی سیستم اطراحی ما و شما یک لابراتوار است. در وقتی ادرار کردن باید ما شما به طرف ادرار خود سیل کنیم. اگر ادرار ما شما رنگش مثل آب واره پاک بود، بیرنگ بود، زرد نبود یا قهوه‌ای نبود، ای به این معنی که ما شما به اندازه کافی مایعات اخذ نبودیم یا گرفتیم و کدام مشکلی که در آینده پیش روی داریم نداریم. صابر جانب او بابا په کافی اندازه باندې اخلي، ته شو میتیازو ته بګوري چې میتیاز دې رانی وي، په دې باندې په هغه چې ستا پښتورګي سالم دي او آینده کې د ټګو د جوړېدو څخه مخنیوي کوي. نو دای بهترین لاره ده چې باید په سلی رساتو کې حداقل منګه تاسو اتون تر 12 کلاسو پورې دا اوبه یا شینچا یا مایات واخلو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما قاری اسدالله اسلام الدین از تخار ریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام و چاش بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده عزیز شما، مهمان عزیز شما دکتر صاحب. یکی از دوستای ما تکلیفی گرده داره، گردهش بعضی اوقات اوتو میکنه دست داره. این از دکتر صاحب میخواستم معلومات بگیرم که علت چی است. چندین دکتر رو مراجعه کردم، میگه مشکلی ما حل نشده. میگه این دکتر برای اوزاد بتونه این باره.
چشم انشالله با ما دمارد باش انشالله.
دکتر صاحب بفرمایید در مورد سوال برادر.
جناب قاری صاحب اسلام الدین گفته که اقاربش درد گرده داره. این باید تشخیص تفریقی شوه که آیا این درد واقعا مربوط گرده است یا خیر، که باید با یک دکتر ورزیده متخصص داخله حتی جراحی باید مراجعه کنه. اولین چیزی که در تشخیص امراض یک تاریخچه مکمل باید گرفته شود. بعد از او معاینات فیزیکی مکمل و بعد از آن معاینات زمیموی لابراتواری، از قبیل معاینات ادرار، از قبیل معاینات تلویزیونی یا التراساوند، حتی بعضی اوقات التراساوند تلویزیونی معاینات بعضی امراض تشخیص کرده نمیتونه، که ما شما ضرورت به آی وی یو یا انتراوینوس یوروگرافی یا مواد زرقی را زرق میکنیم و حتی وظیفه گرده را در مدت 45 دقیقه ارزیابی میکنیم که آیا این گرده وظیفه بالخاصه خود داره یا خیر. حتی معاینات سی تی سکن، ام آر آی و بعضی معاینات به نام رادیو نیوکلیر ایمیجینگ که امروزا در
چهار اطراف حتی در کابل هم خوشبختانه به نام DMSA و DTPA صورت میگیره که حتی تمام وظایف نرمال کلیوی را به ما شما نشان میده. اینی باید رد شوه که این دردی که از اقارب اینها داره و جناب قاری صاحب میگه که هنوز تشخیص نشده و مریض هنوز درد داره که آیا این دردش مربوط به گرده میشه، آیا مربوط به عضلات است، مربوط به اعصاب است و یا مربوط به ستون فقرات هستند. چون معاینات متممه باید صورت بگیره و پیش یک جراحی عمومی باید مراجعه نمه.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد سنگ گرده معلومات بتین که چی است و چی گونه به وجود میاد؟
بله، سنگ های گرده بیننده ها باید بفهمه که از نظر ساختار یا ساختمان بعضی کتاب ها 6 قسم میگه، بعضیش 8 قسم میگه، ولی باید ما شما بفهمیم که بیشترین سنگ هایی که ما شما داریم او از کلسیم ساخته می شود. سنگ ها ممکن از 2-3 میلیمتر گرفته حتی تا 4-5 سانتی متر برسه. سنگ ها ممکن در یک گرده باشه، ممکن در هر دو گرده باشه.
این چطور به وجود میاد؟ عاملش چیست؟
چندین عاملین دارن که عمدترین علتش اگر ما شما شمارواری را بگویم ارثیت در رول عمده داره. کسایی که والدینشان سنگ های گرده داره ممکن
اولادش
ارثی باشه. دومین کلانترین و بزرگترین و اساسی ترین علتش که هست او محیط است.
تاثیرات آب هوا
است. تاثیرات غذایی. کسایی که در مناطق گرم زندگی میکنه و زیادتر عرق میکنه، جلد مایات زیاد اطراح میکنه و ادرار غلیظ میشه، یک محراق با وجود می و بالاخره با مرور زمان زمینه برای رسوب سنگ مساعد میشه. حتی کسایی که میگه ویتامین ای دیفیشنسی، کمبود ویتامین ای داشته باشه
یا
میتونه که مبتلا سنگ های اطراحی شود. پیش از اینکه اینی باش علتایش هنوز مانده که باید بیننده ها بفهمند، کسایی که همیشه روبروی تندور ششته کباب پخته میکنه، خانم ها در ولایت اکثرا زیر آفتاب
گرم
همیشه عرق زیاد میکنن و چون یک علت دیگه ایشان هم میگه زیاد زیر آفتاب نشستن، ویتامین دی توسط جلد زیاد جذب میشه، سبب تراکم کلسیم در استخوان ها و بالاخره سویه کلسیم در خونم بلند میشه، در ادرار هم زیاد میشه، زمینه سنگ. برای رسوب سنگ. کسایی که همیشه زیر آفتاب کاروبار میکنه، اینا هم کسایی که میگه لباس های سیاه حتی میپوشه
تاثیرگذار
هستن. و دیگه اسباب به وجود آمدن سنگ های گرده حتی بعضی امراض هستن،
مثلا
امراض غده تیروید. فرط فعالیت غده تیروید میتونه که سبب سنگ سازی به وجود بیاید. حتی بعضی مریضا بیچاره از هر سببی که جای بجا هستن معذور هستن، حرکات فیزیکی نداره، زمینه برای از این خاطر میگه کسایی که در بستر هستن اکثرا دوچار سنگ های گرده میشن، چون ایموبلایزیشن میگیره، عدم تحرکیت،
حرکت فیزیکی.
بعضی امراض سیستمیک حتی میتونه که سبب سنگ های گرده شوه. و در زمین اگر کسایی که مایات کم بگیره، خود کم گرفتن مایات هم زمینه برای سنگسازی به وجود می آلی می پیش با سوال شما که شما گفتین که کدام نوش خطرناکتر هستن. بله. هر سنگی که اندازه آنها از 10 میلیمتر کلان شد، اگر با وقت و زمان تداوی نشد، این سنگ حتی سنگ های ما شما میتونیم که ببینیم که ملتیپل یا چندین عدد میباشن و مکمل کیله را موف میسازن. سنگ ها باید با وقت زمان تشخیص شود، تداوی شود. هر قدر سنگ بزرگ شد جنجالش زیاد میشن، چون سنگ های کوچک میتونه که توسط ادویه ها از طریق سیستم بولی خارج شود. حتی بعضی اوقات سنگ ها میتونه که در خود حالبین هم به وجود بیاید. حتی سنگ ها میتونه که در خود مثانه به وجود بیاید، چون مثانه یک عضو کلان سیستم بولی بوده. سنگ های مثانه باز اسباب علیده داره که بیننده ها باید بفهمه. به طور مثال یک طفلکی که به وقت و زمان ختنه سنت نشوه، بار باری بیچاره سوزاک میشه. انتان میکروب
باعث میشه،
خصوصا به نام پریتیوس یک باکتری است که میتونه سبب سنگ های طرق بولی شود.
دکتر صاحب اگه بسیار مختصر بگوین که اگه عملیات شود دوباره بازم سنگ پیدا میشه؟
چندین نظر موجود هستن. نظر مهمی نمیست میگه کسایی که سنگ های گرده داره و عملیات شود یا توسط دوا بیرون شود از وجودش یا توسط ماشین لیتوتریپسی زده شود، در 3 سال ممکن دوباره عود کنه، دوباره به وجود بیاید. از این خاطر باید مردم باید بفهمه که سنگ های طرق بولی باید یگانه رای حلشی نمیست که باید به اندازه کافی مایات بگیره.
همیشه
همیشه و همیشه متوجه رنگ ادرار خود باید باشه.
دکتر صاحب میشه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که امی سنگ های گرده آیا طفلا هم داره؟
بله، حتی اطفالی که چون ما شما فعلا خبرها شروع میشن، بعضی علتهایشان که هستن
پس از خبرها
باید با ما باشین، چون این موضوع بسیار حیاتی بوده و این مسائل بسیار بارزش هستن که باید بفهمیم که سنگ های گرده چرا در اطفال به وجود میایه.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله با ما هستن و در مورد ازی که اطفال چطور در گرده هایشان سنگ به وجود میایه و چطور از بین میره معلومات میتن. و حالا ساعت 3 است و سحر لیوال خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.